آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنایم نن د سیشن به ورځ د جوزا د میاشتې یولسمه د می له یو دیرشمې سره برابره ده دا وخت په واشنگټن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي د ازادي راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې په روانې خپرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خپرو لمړی په موخه د مهمو خبرونو سرټکو ته
طالبانو په قندس کې لزګونه مسافر تښتولی دي د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي تر وسه په روان میلادي کال کې 2015 مهاجر په اوبو کې ډوب شوی دي او د هند پاوز د مهماتو په یوې ډیپو کې ور لګیدلای ولس کسان پکې وژل شوی دي
قدرمنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونو درته هم وار په وار خبرو طالبانو د کابل کندز په لوی لار ولس مسافر وژلي او 15 دیرشي یرغمل نیولي د هلمند لښکرګاه ته تازه او اضافي قواوې رسیدلي او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له 15 د زیاتو ادارو سره د ماشومانو د روغتیا تعلیم فرهنګ عدالت او په نورو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل رپورټونه وروسته اوري اوس درته عاشق الله رحیمزی پوره خبرونه وایي
السلام علیکم طالبانو په قندس کې لزګونه مسافر تښتولې دي نن سه شنبه سهار وختي په ځایي وخت و بجې وسلوالو طالبانو د شنې تیپې په سیمه کې د کابل قندس پر لوی لار تر 150 پر مسافر یرغمل نیولی و چې له ډلې نه یې تر اوسه لس تنه وژلي او 15 نور ورسره یرغمل پاتې دي د پولیسو د 808 سپینزر زون قمندان شیر عزیز کمول وایي چې وسلوالو د یرغمل شوو کسانو له ډلې څخه ولستنی وژلې دي هغه زیاتوي چې تر اوسه دغه وژل شو او یرغمل شو کسانو هویت نه دی څرګند شوی د سیمې خلکو د یرغمل شو کسانو د ډلې څخه د یو تن د وژلو شاهدي ورکوله ویلي دي چې د هغه جسد د چاردرې سیند ته چول شوی دی په همدې حال کې طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې نیول شوي کسان د ملي وردو کمانډو اسکر او پولیس دي چې ملکی جامې اغوستي وي او دوی په حق له دقیق معلومات درلودل د هلمند والی حیات الله حیات وایي داسې جدي خطر نه ویني چې دغه ولایت د مرکز لښکرګاه د ښار د سقوط سبب شي نن سهار د هلمند والی حیات الله حیات د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دغه ولایت د سقوط اندېښنې بې ځای دي او دوی داسې جدي خطر نه ویني چې هغه د لښکرګاه د ښار د سقوط سبب شي د هلمند والی وویل چې افغان ځواکونو په ډیر جدیت سره د عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی نیولی د قندار څخه ضربتي او د امن نظم د ساتنې ځواکونه له تېرې شپې راهیسې لښکرګاه ته رسیدلي دي
د دې لپاره چې دښمن په مارجه کې مخامخ د جنگ توان نه لري نو تبیده چې دوبه د هلمند او په ځانګړي ډول د لښکرګاه شاوخوا په دې ولسوالیو کې د ډار او د ویرې اچونې لپاره عملیات کوي او پلان یې وي اماغه چې دوی په څو سیمو کې چې شپږ سوه یو سړک یا د لښکرګاه عمومي شارع ده او یو د کوبان سیمه ده او یاد نادلی پولیس والی کې دوه بریدونه وکړه
حیات الله حیات همدارنګ بوبل چې په تیرو درې ورځو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او ځوابي بریدونو کې تر 500 تنو زیات دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او تر 100 تنو زیات نوري ټپیان دي په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې د جګړو لامل د بیزای شوو کورنیو شمیر دوه چنده زیات شوی دی د بخنې د نړیوال سازمان په وینا د بیزای شوو کورنیو شمیر 1.2 میلیونه وګړو ته رسیږي د غدارې نن په خپل تازه خپور شوی راپور کې ویلي دي چې د بیزای شوو خلکو وضعیت ډیر خراب دی د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسر وایي چې تیر اونۍ د مدیترانې په بحیره کې لږ تر لږه 800 کسان په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي د دې ادارې یو ویاند ویلیام سپنلر نن د سې شنبې پر ورځ ویلي دي چې سګنۍ کال به د مهاجرینو او پناه غوښتونکو لپاره ډېر خونړی وي. ښاغلی سپنلر زیاته کړه چې په دې کال کې تر اوسه 2015 تنه مهاجر په اوبو کې ډوب شوي او پروسه کال د غرقو شوو مهاجرینو شمیر 1355 تنه وه. دغه ادارې یو ځل بیا د اروپایي هیوادونو نه غوښتي دي چې د مهاجرینو ته د قانوني مهاجرت لارې خلاصې کړي. په همدې حال کې چارواکي وایي شپاړس قاچاقبران نیولې دي چې د شمالي افریقانۍ په پلاستیکي او د لرګیو په ککټیو کې 900 کسان اروپایي هیوادونو ته په قاچاق رسول. د نیول شوو کسانو نه په تحقیقاتو کې معلومه شوې ده چې یوازې قاچاقبرانو ته هغه واسکټونه ورکړشي ول چې سړی د ډوبېدو نه ژغوري او مهاجرینو ته هیڅ واسکټ نه ورکړ شوی. مهاجرینو همدارنګه ویلي دي چې قاچاقبرانو هغوی د شپږ اونۍ لپاره په لیبیا کې په کورونو کې بند کړي ول او په څلورویشت ساعتونو کې یوازې د یو وخت ډوډۍ ورکوله. د هند د پاوز د مهماتو په یو ډیپو کې ور لګیدلی او ولس کسان پکې وژل شوی دي. د دفاع وزارت وایي چې د مهماتو دغه ډیپو د هند په غرب کې د مهاراشتر د ایالت د پولګاون په سیمه کې ده او د مرخطونو مخ کې پکې ور لګیدلی و. د پاوز یو ویان مطبوعاتو ته وویل ور په بشپړ توګه مړ شوی او د پیښې په حق له تحقیقات پیل شوی.
The cause of the fire has not yet been ascertained. Actions to assess the damage are currently in progress.
د اور لګیدو علت تر اوسه نه دی معلوم، خو پاوز د تحقیقاتو امر کړی او د زیان د معلومولو لپاره کار پیل شوی. د دفاع وزیر او لوی درستیز دواړه دغه ډیپو ته ورغلي چې حالات په خپل سترګو وګوري.
په همدې حال کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ټویټر کې لیکلی دی چې په اور کې د وژل شوو خلکو په غم غمجن دی او د دفاع وزیر نه یې غوښتلی دی چې سیمې ته دې په خپل ولاړ شي. په بنگلاديش کې شپږ کسان د قتل او غلا په تور په اعدام محکوم شول. د بنگلاديش یو محکمه دی وی لغوه شوی سختدریز اسلامي ډلې شپږ غړي په دې تور په اعدام محکوم کړل چې پروسه کالی د بانک نه د غلا پر وخت وکسان وجلې و. محکمه همدارنګه د جماعت المجاهدین بنگلاديش او انصار الله بنگلا ډلې درې وغړو ته د عمر قید سزا ورکړې ده. په بنگلاديش کې په دغه دواړو ډلو باندې بندیز لګیدلی. دغه کسانو پروسه کال د ډاکې په خار کې د بانک په کارکونکو مشتریانو او هغو خلکو باندې چې په لاره تیرېدل بمونه واچول او بیا یې ډزې وکړلې. بانک لوټ کړ او وکسانې ووژل. د حکومت څارنوال عبدالمنان ویلي دي چې دغه کسان په ستره محکمه کې د استناف غوښتنه کولی شي. په داس حال کې چې په اسرایلو کې یو سختریزه ملتپاله سیاستمدار ایګودور لیبرمن د دفاع وزیر مقرر شوی دی او هغه د اسرایلو او فلسطین د کشالې د حل لپاره د دوه هیوادونو د جوړولو د طرحې طرفدار هم دی. نو ځکه په پاریس کې د دې دواړو طرفونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره هیلي هم ډېرې زیاتې نه لیدل کېږي. نور تفصیل د متیولا عبد ناوري.
د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد د وروستي پیښو داسې بریښي چې د کشاله همداسې په خپل حال پاتې ده. خو دې حالاتو کې د ښاغلي لیبرمن د دې دریځ سره چې هغه د دوه قومونو لپاره د دوه ملکونو د جوړېدو ملاتړ کوي یو څه هیله مندي لیدل کېږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د دوه کالونو د زیاتې مودې د هلو ځلو نه پس هم امید د لاسه نه دی ورکړی او وایي چې یو څه بهتري به راشي.
زه به د فرانسویانو سره خبرې کوم، د مصر د مشرانو سره هم وینم، د عربي ټولنې سره هم مشوره کوم، بلکې د ټولې نړۍ سره د یو ښه نیت په اساس رابطه کوم تر څو دواړه طرفونه دې ته حاضر کړو چې بیرته راشي او خپل اصلي هدف چې سوله او امن دی هغې ته کار وکړي.
د سیمې د چارو کارپوهان وایي چې د نړۍ مشران باید مایوسه نه شي او د سولې په اړه هر نوی بدلون ته هرکلی ووایي. داسې ویل کېږي چې پاریس کې د کېدونکې غونډې په جریان کې به د اسرایلو او فلسطینیانو استازي ګډون نه کوي چې حساسي هدف یې د منځني ختیځ په اوږده مسله د نړیوال کانفرنس لپاره لاره هوارول دي تر څو د اسرایل او د فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي مقررات او اصول وضع شي. متیو لابد، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي چې شاید د شمالي کوریا د یو توغندي ازمایښت به نن د سېشنبې پر ورځ ناکام شوی وي. دا څوم ځل دی چې شمالي کوریا په پرله پسې توګه توغندي ازمایي او دا ویره پیدا کړې ده چې دغه هیواد په ډېره چټکۍ سره کوښښ کوي داسې توغندۍ جوړ کړي چې اتمي کوپړۍ د امریکا تر خاورې پورې انتقالولی شي. او رسۍ خبر ده چې عراقي ځواکونو د فلوجي د ښار په جنوبي څنډو کې د اسلامي دولت هدایش د ډلې د څلورو بریدونو مخه نیولې ده. د عراق ځواکونو پرون وکړای شو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباریو په مرسته دغه ښار چې د داعش په لاس کې دی ننوځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په مکه د روان خبرونه لمړي رپورت ته نن سې شنبه سهار وختي په ځای وخت و بجې وسلواله طالبانو د شنې ټپې په سیمه کې د کابل کندز پر لوی لار تر 150 پورې مسافر یرغمل کړي وو چې له ډلې نه یې تر اوسه 11 تنه وژلي او 15 نور سره یرغمل پاتې دي. په هکله د ګلرحیم نیازمن رپورټ په ګډه اورو.
وسلوالو طالبانو د قندوز د شنیتیپی په سیمه کې د کابل قندوز پر لوی لار تر 150 پورې مسافر یرغمل کړي وو چې لډلې څخه یې 11 تنه وجلی او 15 نور ورسره یرغمل پاتې دي. د پولیسو د 715 زون قماندان شیرعزیز کامل وایي چې د یرغمل شوو کسانو لډلې څخه 11 تنه وجل شوی دي. هغه زیاتوي چې تر اوسه دغه وجل شوو او یرغمل شوو کسانو هویت نه دی څرګند شوی.
یو درې سیاستو سه کې سپالی دا عام ملکی خلک زی په صد انګورباغ کې دا درې سبي موټر درې خپل تاوي د مرخلو کلی ته ټول سپاله کته کې هغه چا کار ګوري تشکره ګوري کڅو د دې پرادر مشکو پرځي هغه مور ته چې سم پر ولا سم پر مور کړی او موټر دا نور خلکو خوش کړی خزه او یاد
څو کسانې وجلی
تقریبا ولا سفر
ولا ستنه وجل شي
شیرعزیز کامل د ورځې په پای کې امریکا غږ ته وویل چې د یرغمل شو مسافرو له ډلې څخه 11 تنه وجل شوي دي.
منګه چې مړي مونږ ته په لاس راغلي کنه مړو نه بغه نه نه سره مونږ ته لاس راغلي یو په سیم کې غر کړه ده او اتل سفر او سفر د خان سره ګرګان نه ټول ادا
د سیمې خلکو د یرغمل شو کسانو لړل زخه د یو تن د وجلو شاهدی ورکول او زیاتوي چې جسد د چاردری سینټ ورچولې ده. د دغه پیښې په اړه تر اوسه ارقام نه دي دقیق شوي بلکې زده نقص ارقام د مسولینو لخوا مطبوعاتو ته ورکول کیږي. شیر عزیز کامل وایي چې کیدای شي په دغه یرغمل شو کسانو کې ځینې ترخیص شوی پولیس او د ملي اردو سرتیری هم موجود وي خو لا هم دوی ته بشپړ معلومات نشته. شیر عزیز کامل وایي چې طالبانو د قندوز د سقوط پر وخت د بایومټریک ټول معلومات لزان سره وړي دي او دغه 13 کسانو ژوند هم په بایومټریک پورې تړلې ده. هغه وایي چې یرغمل شوی ټول عام خلک دي او د پولیسو د لیکو پکې څوک نشته.
ګروګان هم نه چې بایومټریک کوي دا یو ماشين چې هغه د قندوز سقوط کې لاس راوړ او بایومټریک د امنیت ملي نه هغه فال کړه دا چې ګوتګ دي کې ډېر بې ګناه خلک دي کې دي چې باز کدي نیولې مې شاید هغه سربازان او سیګل څو ترخي
څه هم شیر عزیز کامل وایي چې په سیمه کې عملیات جریان لري خو افغان ځواکونه د شنې تیپی په سیمه کې لقیر سرک لاندې نه دي کوس شوي. د قندوز د والی وایان سید محمود دانش وایي چې د یرغمل شو مسافرو له ډلې څخه 14 تنه طالبانو وجلی او 15 تنه نور ورسره اوس هم یرغمل دي.
په حدود اضافه تر 35 نفر ثانو در قید اسارت است. تعداد شهدای حادثه
تقریبا له 15 زیات کسان له طالبانو سره بندیان دي او 14 تنه وجل شوي دي. د سیمې خلک وایي چې افغان ځواکونه اوس هم د شنې تیپی د مرخیلو په کلی کې د ته منتظر دي چې د طالبانو لخوا د وجل شوو کسانو جسدونه انتقال کړي. د سیمې دغه اوسیدونکو چې لنو مخستو یې ډډه کوله ویلي چې افغان ځواکونو وړې بروړونکې موټرې تیاری ودرولي او طالبانو ته د پاتې جسدونو د انتقال په مخه یو شمیر سپینګیری هم ورلېګلې دي.
ولر دی یو څه مزدې مروسی او چې مړی دی دا وسې کې د شنور به می اسنګری لګلی او غوړ راوړل.
هغه وایي چې په سیمه کې هیڅ ډول عملیات نه دي تر سره شوی. مسافرولن کې بسونه د شپې نه وخت له کابل څخه قندوز ته روانيږي. د شپې یو برخه په بغلان کې په دې خاطر دمه کوي چې په لار کې وسلوال غل لوټ نکړي. ګلرحیم نیازمن امریکا غاښنه رادیو
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
لا تریش پی رئیس د هلمند ولایت مرکز لخرګه خارت اضافي او تازه دمي قواوي رسیدلي او چارواکي ډاډ خي چې دی ولایت ته پیښ شوی غواخ د لمنځتلو په حال کې دي. د عزیز الله پوپل رپورټ په اکلا په ګډاورو
د لشکرګاه د سکوت په حق له د خلکو د اندیشنو د کمول لپاره د هلمند والی د دې شهر په لار کوڅو کې وګرځیدي او له عامو خلکو سره خبري وکړي. د هلمند ولایتي مقامات ډاډ څرګندوي چې د لشکرګاه امنیتي حالت د شکېدو په حال کې دي او د دې شهر په ګډون د هیڅ یوې سیمې د سکوت احتمال نشته. له کندهار څخه هلمند ته د کمانډوي ضربتي او نور ځواکونو د رسیدلو سره سم د یادو قواو مشري د هلمند والی ته سپارل شوی او د غواښ پر وخت به د خبرګون شوولو کمانډا والی ورکی. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې په تیرو درو ورځو کې تر 15 اتیا زیات د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او دغه راز افغان ځواکونو ته هم تر 30 تنو پورې مرګ ژوبله اوښتې. نوموړي له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې تازه دمو او ځانګړو کوو هلمند ته له رسېدو سره سم نن سهار وختي په ګریشک ولسوالۍ کې د ملاغمي په نوم د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې د قمندان پر مرکز په ناڅاپي برید کې 3 تنه وسلوال وژلي، 8 تنه ټپي کړي او 11 تنه نور یې اسیران نیولي.
په دغه بریدو کې هغه معلومات دقیق چنن او چې موږ ته راغلی تقریبا 15 اتیا کسان دي دو وژل شوي دي او په سلهاو زخمیان دي، ځکه دو تعارض کړی ده او تاسو ته معلومه ده څوک چې تعارض کوي نسبت د هغه چانه چې دفاع کوي ډیر زیات تلفات ورته وړي. نن هم د موږ ځانګړي امنیتي قواوې د رارسېږي د قندار نه او دا قوتونه په لشکرګاه کې دلته قرار ده 11 بجې ځای په ځای شي او دلته مستقیما د والی تر قمندې لاندې په هغه ځایو کې چې تهدید سر پورته کوي په اثر باندې وي.
پر همدې مهال نن په ولایتي مرکز لشکرګاه کې د افغان ځواکونو په ملاتړ د ولسي مشرانو په جوړه سوې غونډه کې ځایي مشرانو چمتووالی وښوي چې په هر راز شرایطو کې به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
په هلمند کې مسلمان اردو لرو، په هلمند کې مسلمان پولیس لرو، نظم عامد لرو او نور او نور. دا د دې لپاره دي دا شو ظلمي د دې خلکو له عزت نه دفاع وکړي.
تر قیادت د ظالم پاچا ژوند ښه دی نه تر بربریات. بربریات خو هغه دی چې هر مسلمان پکې متضرر کیږي، هر مسلمان زهیریږي، هر مسلمان مال دی، د هر مسلمان سړی دی.
په لشکرګاه ښار کې د امنیتي ځواکو له مرکزو څخه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر اهدافو د درنو وسلو د استعمال ژغو عام خلک په اندېښنه کې کړي وه او تیرې 3 شپې په نارامۍ کې تیرې کړي. وسلوالو طالبانو بیا د هلمند د وروستیو نښتو په اړه ویلي چې په دغو جګړو کې د دوی وسلوالو پرمختګ کړی. د وسلوالو طالبانو یو بیان د قاري یوسف احمدي رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې طالب وسلوالو د هلمند په مرکز لشکرګاه باباجي ګریشک ندالي ناوي او سنگین ولسوالیو کې په تازه نښتو کې د افغان پوځ 2 قرارګاوي او 2 امنیتي پوستې نیولې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د جون د لومړۍ نیټې د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت له 15 د زیاتو ادارو سره د ماشومانو د روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت او په نورو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د سې شنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړ شوې غونډه کې رسنیو ته وویل چې دغه ادارې ډېرې دولتي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وی حاضر دي چې په دې برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمن پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې هر ارګان او هر وزارت د ماشومانو پر وړاندې مسؤلیت لري او تر دې وروسته به دوی د یو تفاهم لیک یا تړون له مخې خپل مسؤلیت ادا کړي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نسرین اوریاخیل د سې شنبې په ورځ په کابل کې د جون د لومړۍ نیټې یا د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې رسنیو ته وویل دوی هیله مندي چې د دغه تړون د موادو له مخې افغان شمانو ته د پام وړ کار وکولې شي.
ما امیدوارستم به وی قراردادی کې امروز بخیر
من هیله من یو چې د دغه تړونونو د موادو لمخې چې نن ملسلی کړل د افغان ماشومانو لپاره چې د هیواد راتلونکي جوړوي او زموږ ملاتړ ته اړتیا لري د پام وړ کار وکولې شو.
واین د سازای افغانستان استند وشته باشي.
د غلی وریا خیل په وینا دغه تړونونه له 15 څخه زیاتو ادارو سره لاسلیک شول چې ډیری دولتي دي. سکل په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو لمخې لا هم 3 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي. سکل د نوموړي وزارت له خوا د ماشومانو د نړیواله ورځ د منځلو شوار دی د افغانستان د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم وایي حاضر دی چې په دغه برخه کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې مشر جین لی بی وایي د ماشومانو په ژوند کې د بدلون لپاره باید هڅې وشي.
نننی پروگرام یو فرصت دی چې موږ د هغه کارونو د بنسټ ډبره کښېږدو چې د افغانستان د ماشومانو په ژوند کې بدلون راولي. یونسف حاضر دی چې په دغه سفر کې له بېلابېلو ادارو سره یو ځای سي.
To continue to be part of this movement.
خو آیا دا معلوم ده چې د افغانستان ماشومان په خپل ژوند کې څه ډول بدلون غواړي؟ غونډې ته د یوې ویناوالې ماشومې شکرانې خبرې به واورو. دا یعنی سوله د ډیرو افغان ماشومانو یوازینی هیله ده چې په ترس کې د چارواکو لخوا ژمنې شوې اسانتیاوې، روغتیا، تعلیم، فرهنګ، عدالت، نور او نور ټول بنسټیز کېدلی شي. خو آیا تر کال دې ورځې به د افغان ماشومانو دا هیلې پوره شي؟ وخت به ورته ځواب وایي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو، مخکې تاسو په رپورټ کې هم واوریدل د مې اوله د ماشوم نړیواله ورځ ده. زموږ همکار زیبا خادم په کابل کې د آشنی په نامه د یو روزنتون د مشر یوسف سره مرکه کړه چې ستاسو پامې اوریدو ته راګرځم.
انجینر صاحب، ستاسو په فکر څومره ماشومان دي چې په شاقه کارونه اخته دي؟
د افغانستان تقریبا 85% د نفوس تر 25 کالو ښکته عمر لري، او زیاتره ماشومان هغه هم هغه ماشومان دي چې زیاتره دوی په جګړه کې تولد شوي دي او په جګړه کې رالویږي، او زیاتره د شاقه کارونو سره لاس او ګریوان دي چې تقریبا
د خونو چې جګړه کې رالو شوي دي. د خو غټان دي اوس کنه بيخي ټول
د وسمو ګورې په بعد ځای کې جګړه روانه ده چې ماشومان په بدو حالات کې ژوند کوي، زیاتره بې ځای کیږي، مهاجرت ته مجبوریږي، او ماشومان دي چې کلیو د باندې نه د بعض ځای نه راځي ښارونو کې، هغه ته بیا شاقه کارونه سر ته رسوي، او د دوی لپاره د ښوونې روزنې زمينه مساعده نه وي.
یا تاسو په فکر د څومره دي دغه ماشومان د سه حساب معلوم ده؟
یعنی د 10 دقیق تر اوسه پورې چې په ټول افغانستان کې دا وخی چې څومره کارګر ماشومان لرو او څومره نور هغه ماشومان چې د خطرونو سره لاس او ګریوان دي لرو، د خاص سروې نه ده شوی چې دا تفکیک له خود شپږ میلیونو په شاوخوا کې ماشومان موږ لرو چې د مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، چې په دې کې هغه ماشومان هم راځي چې شاقه کارونه سرته رسوي.
تاسو چې وایي ماشومان د دوی عمر د کم سن تر کم سن پورې تاسو دغه ماشومان بولئ؟
هغه ماشومان خو د تولد نه تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ورته وایي، خو زیاتره شاقه کارونه سرته رسوي هغه ماشومان دي چې د دوی عمر اوه کاله یا شپږ کاله نه تر اوولسو کلو پورې یا تر 13 کلنۍ پورې دی هغه ماشومان موږ دي چې شاقه کارونه
چې موږ وایو دا کم کارونه دي چې دوی کوي.
په دې کې ګوري دا کارونه دي، خود خښتو په بټیو کې مثلا کار کوي، په بعد ورکشاپونو کې دي چې ترمیم د موټر دی یا د موټر سیکل یا د بایسیکل دی، یا په ساختماني کارونو کې سره به خود دي، یا د سړکونو په سر باندې موټرونه مینځي یا ګډایی کوي یا بعض شیان خرڅوي. دغه ټول هغه کارونه چې د دوی د ښوونې او روزنې وخت نیسي او د دوی د تفریح وخت نیسي، هغه ته ټولو ته مشاقه کار وایي. ځکه چې ماشوم باید اصلا خو کار ونه کړي، بیا کله چې کار هم کوي باید د ښوونې او روزنې وخت یې ونه نیول شي. نو خو زیاتره هغه ماشومان چې ښوونې روزنې ته لاسرسی ونه لري او دوی د سهار نه تر بېګا پورې کار کوي، دغه ټول کارونه شاقه کارونه دي.
یعنی د درس او تعلیم نه چې محروم دي او یوازې کار کوي د مجبوریت نه، هغه تاسو شاقه کارونه بولئ په ماشوم؟
بله بله بله. خو وګورو مثلا د ښوونې او روزنې وزارت چې په څو وخت مخکې یو راپور خپور کړ چې په افغانستان کې تقریبا 2 میلیونه ماشومان دي چې دوی په خوا ښوونځي او تتلل اوس دایمي غیر حاضري لري. زیاتره شاید هماغه ماشومان هم وي چې اغه د جګړو له کبله نه دي توانېدل چې خپل تحصیلات او تعلیم ته ادامه ورکړي. یو ورځ په یو ولایت کې جګړه ده، بل ورځ په بل ځای کې جګړه ده، دغه ځای نه خلک مجبور شي کړه وکړي بل ځای ته ولاړ شي، نو هغه د ماشومان ښوونه روزنه باندې منفي اثر غورځوي.
موږ ته خو چې راپورټونه راځي د جګړو له کبله ډېر ماشومان وي چې زخمي شي، هغه مایوب شي بیچارهګان، بیا
دغه ماشومان خود معلولیت خو خپل یو لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ د معلولینو لپاره د خاص پروګرامونه خاصه په خاصه توګه د ماشومانو لپاره په افغانستان کې نشته دي ترڅو د دغه ماشومانو د بقا لپاره د دوی د محافظت لپاره د دوی د انکشاف لپاره او په راتلونکي کې چې دوی یو فعاله ونډه واخلي او نشته دي نو دا رښتیا هم یوه لویه ستونزه ده، هم د کورنۍ لپاره هم خپله د ماشوم لپاره چې په هغې باندې روحي رواني منفي اثرات غورځېږي، ځکه چې ماشوم په هغه معلولیت کې چې رالویږي نو د ده نه کوم کسب زده وي او نه د ښوونې روزنې زمینه ورته مساعده وي، نو هغه په آینده کې په خپله د کورنۍ دپاره هم یو ستونزه وي او خپله ماشوم هم خپل بل ته محتاج وي. نو
تاسو ته بهتره معلومه ده چون داخل کې او د آشیانې په نامه مؤسسه چې د دغه سې ماشومانو لپاره پروګرامونه لري، ته په خپل رئیس په مخدره موادو باندې چې په یوې کورنۍ کې مور یا پلار اخته وي دا په ماشوم باندې تاثیر کوي،
په ماشومانو باندې خو ډېر منفي اثرات پرېږدي، یو خو دا دی چې غیر مستقیم خپل ماشوم معتاد کیږي او بل دا د روحي او رواني نگانه په ماشوم باندې ډیر منفي اثرات ورځوي، ځکه چې هغه بیرون ته راوځي او ټولنه کې نور ماشومان یا خلک ته توایي چې دا د معتاد کورنۍ بچای دی لور ده کنه
د پلاني یا د چرسي او بنګي یا پودري دغه
سي او دا څو نمونه باندې یادوي، هغه د او په بعض وختو کې بیا دغه سي کورنۍ خپل اولادونه مجبوروي تر څو شاقه کار ته لاس واچوي او د دوی لپاره هغه د مخدره مواد او پیسې هم را پیدا کوي چې دا یو لویه ستونزه ده د ماشومانو لپاره.
ډیر تشکر انجینر محمد یوسف کورمدان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او سم درندونکو د مهم خبرونو لنډی زوري. طالبانو په قندز کې لزګونه مسافر تښتولي، نن سه شنبه سهار وختي په ځایي وخت په بجه وسلواله طالبانو د شنې طبي پسمه کې د کابل قندز پر لوی لار تر 150 پورې مسافر يرغمل نیولې و چې له ډلې څخه تر اوسه 11 تنه وژل شوي او 15 شنور ورسره يرغمل پاتې دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې نیول شوي کسان د ملي وردو کمانډو عسکر او پولیس دي چې ملکی جامع اغوستي وي او دوی په حق له کره معلومات ترلودل. د هلمند ولی حیات الله حیات وای د سجدي خطر نه ویني چې د غولای د مرکز لهکرګا د خار د سقوط سبب شي. نن سهار د هلمند ولی حیات الله حیات د امریکا غک سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت د سقوط اندېښنې بې ځای دي او دوی د سجدي خطر نه ویني چې هغه د لهکرګا د خار د سقوط سبب شي. په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې د جګړو له امله د بې ځای شوو کورنیو شمیر دوه چنده زیات شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د بې ځای شوو کورنیو شمیر 1.2 میلیونه وګړو ته رسیږي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیکسر وایي چې 13 ونۍ د مدیترانې په بحیره کې لږ تر لږه 880 کسان په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي. د دې ادارې یو ویاند ویلیام سپنلر نن د سیشن په ورځ ویلي دي چې سګنای کال به د مهاجرینو او پناه غوښتونکو لپاره ډیر خونړی وي. ښاغلی سپنلر زیاته کړه چې په دې کال کې تر اوسه 2015 تنه د مدیترانې په بحیره کې ډوب شوي دي. د هند پاوز د مهماتو په یو ډیپو کې ور لګیدلې ولس کسانې وجلې دي. د دفاع وزارت وایي چې د مهماتو د غډیپو د هند په غرب کې د مهاراشتر د یالات د پولګاون په سیمه کې ده او د مرخاتون مخ کې پکې ور ولګیده. د پاوز یو ویان مدوته وویل چې ور په بشپړ توګه مړ شوی او د پیه په حق له تحقیقات پیل شوې دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ټویټر کې لیکلي دي چې په ور کې د وجل شوو خلکو په غم غمجن دي او د دفاع وزیر نه یې غوښتلې دي چې سیمه ته د پخپل لاړ شي. په بنگلاديش کې شپږ کسان د قتل او غلا په تور په اعدام محکوم شول. د بنگلاديش یو محکمه دی وی لغوه شوی سخدریز اسلامي ډلې شپږ غړي په دې تور په اعدام محکوم کړل چې پروسه کالي د بانک نه د غلا پر وخت وکسان وژلي و. محکمه همدارنګه د جماعت المجاهدین بنگلاديش او انصار الله بنگلا ډلې درې وغړو ته د عمر قید سزا ورکړې ده. په بنگلاديش کې په دغه دواړو ډلو بندیز لګیدلای. عراقي ځواکونو د فلجي د خار په جنوبي څنډو کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې د څلور بریدونو مخه نیولې ده. د عراق ځواکونو پرون وکړه شو چې د امریکا د په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباري په مرسته د خار ته چې د داعش په لاس کې دی ننوځي. په عین حال کې د بشري حقوقو یو مؤسسه وایي چې د فلجي په خار کې شاوخوا 50,000 عام خلک د حکومت او داعش ترمنځ په جګړې کې بند پاتې دي او د انساني فاجعې د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. او روسي خبردا چې د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي شاید شمالي کوریا د یو توغندي ازمایښت بنن د سې شنبه پر اساس ناکامه شوی وي. دا څوم ځل دی چې شمالي کوریا په پر لپسې توګه توغندي ازمایي او دا ویره پیدا کړي چې دغه هواد په ډیره چټکۍ کوخه کوي دا سې توغندي جوړ کړي چې اټومي کوپړې د امریکا تر خاورې پورې انتقالولې شي.
نړیوال
درنو اوریدونکو که خزه په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي له چا سره څنګه خپل ستونزه مطرح کړي. د خزه چارو وزارت پالیسی او مسلکی راستی الاسبوګ می وردک د نجیب ناشابه د نن شپې په خبرونه کې ستاسو پوښتنه ځوابي. قدرمنو خويندې هیله ده چې په خپل خبرونه کې برخه واخلي. اوسنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. تر راتلونکي الله مل.
رادیو آشنا.